السلام علیکم، سهار مو پخیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2015 د فروری د میاشتې 15 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي. زه منور شاه د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار جوناتن د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د کارویانو او داراز په پاکستان کې بیا د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه او ځینې نور رپورټونه هم لرو. خو د پسر کې د مجید بابر نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
ستړي مشي، سهار مو بخیر. او لومبې د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي چې په هیواد کې دننه د غیر قانوني ټلیفوني سیمونو د تصدیق عمل روان دی. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر ورځ د بلوچستان په پښتون آباد سیمه کې د پولیو د ګوزن د ساسکو د ټیم یو حفاظت کوونکی پولیس افسر په ډزو وژل شوی. او افغان ولسمشر وایي ترهګري یوازې د ولس په مرسته ختمېدای شي. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د امن او امان په اړه د یو اجلاس د مشرۍ په وخت وویل چې د 22 کروڑو ټلیفوني سیمونو تصدیق شوی او د نورو سیمونو تصدیق به هم په ټاکل شوې موده کې ترسره شي. د داخله چارو د وزارت لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلي چودري متعلقه چارواکو ته هدایت هم وکړو چې د ترهګرۍ د مالي امداد کې سونو جاګدي هم واخیستې شي او د حوالې او هنډۍ په ذریعه د رقم د غیر قانوني د منتقلۍ کې سونه دي هم پام کې وساتل شي. بلخوا چودري نثار علي خان د اسلام آباد پولیسو مشر ته دا هدایت هم وکړو چې د ښار مهم ودانو او تنصیباتو سیکیورټي سروې دې هم وکړي شي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر ورځ د بلوچستان په پښتون آباد سیمه کې دوه موټر سایکل سورو وسلوالو د پولیو د یو ټیم حفاظت کوونکی پولیس افسر په ډزو وژلی دی. په کوټه کې د پولیسو د محکمې ویان اعتزاز ګورایا تیر ورځ ویلي چې دغه پولیس افسر په داسې حال کې ووژلی شو چې کله د روټۍ او د غرمې د مونځ د وقفې پر مهال د یو جومات نه راوتو. د دغه برید نه پس وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. تر دا مهال د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پوځ وایي پرونی افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 25 وسلوال وژلي دي. پوځ زیاتوي چې د جنوبي وزیرستان په سنځله او د خیبر قبایلي سیمې په تیرا کې په دې هوایي بریدونو کې د وسلوالو 9 پټنځایونه په نښه کړي. د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې وروسته تر دې پراخ عملیات پیل کړل چې طالبانو د کراچۍ په هوایي ډګر باندې خونړی برید وکړ. د فاټا سیکریټ د تعلیم د څانګې ډایرکټر عباس خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکو ته به د هغوی کلنۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت ورکول کیږي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې عباس خان زیاته کړه
ژوند هغې لپاره جوړ کړی دی، بالکل تیار شوی دی، ایف ڈی ڈبلیو پی ته دا کړی دی او هغه به انشاءالله د راتلونکي هفته کې به پروشي. په دې راتلونکي میاشت کې به چې دی څومره ماشومان چې دي هلکان او جلکې شوي دي د شمالي وزیرستان هغه ټولو توجه د هغوی سکالرشپ چې دی ملاویږي به د هغوی ته زیری ورکړي. نو
د تیرو څو میاشتونو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د کالج زده کوونکو ته کلنۍ تعلیمي وظیفې د ځنډ ښکاروي چې له وجې د دغو زده کوونکو تیر ورځ په بنو کې احتجاجي لاریون هم کړی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په جلال آباد کې تیر شپه د 8 بجو خوته خواته 14 شوي چې یو پولیس او یو لاروي ټپیان کړل. د سرپرست والی ویان احمد ضیا عبدالدی مشال ریډیو ته تیر شپه وویل چې دا 14 د بهسودو پوستي تصویر مده ځای پر دې شوی ماین لقبل شوی ده او د پیښې دواړه ټپیان تر درمنل لاندې دي. د پیښې پر چا په غاړه نه داغستي. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس په همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی پرون په لغمان کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو له خپلو خپلوانو سره د لیدو پر مهال له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړه او څرګنده یې کړه چې د سم امنیت لپاره د ولس همکاري شرط ده.
د همدې لپاره ګرځم چې ټول امنیت خواوې منسجمې شي، وکړی شي، د ولس خدمت وکړي او تاسې توجه وکړ، ځکه بې له دې چې ولس را سره معلومات شریکی بیل دینه چولس دریزونی سی دا نوری کی.
نږدې یوه اونۍ مخکې مهترلام ته نږدې د پهلوان بابا پر غونډۍ د جنازې پر مهال ځان وژونکي برید وشو چې 12 کسان یې ووژل او 26 نور یې ټپیان کړي وو. د افغانستان د صحت وزیر وایي چې هر کال نږدې 14,000 افغانان د کینسر یا سرطان د ناروغۍ له امله مړه کیږي. د صحت وزیر فیروز الدین فیروز تېره ورځ د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په یو کال کې نږدې 20,000 افغانان په سرطان اخته کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې تقریبا 40,000 ښځې د سرطان ناروغي لري چې لویه برخه یې د سینې سرطان لري او په سلګونو هم د رحم په سرطان کې اخته دي. امریکایي امنیتي چارواکو پخلی کړی دی چې د تیر کال په وروستو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد متحده عرب اماراتو په جنگي هوایي مشن کې برخه اخیستل په اسلحه کې بند کړل چې د اردن یو پایلټ نیولی شوی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې اړه په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې متحده عرب امارات په اسلحه کې د خپلو پایلټانو د حفاظت په خاطر د هوایي بریدونه بند کړي وو چې کله د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د اردن یو پایلټ نیولی و. روانه اونۍ یوه داسې ویډیو خپره شوې وه چې پکې اسلامي دولت وسلوالو لخوا د اردنی پایلټ معاذ القصیص با په یو پنجره کې بند ژوندی سوځول خودل شوی و. د اردن پاشا عبدالله تیروس ویلی دی چې اردن د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد یو سنگ دلانه جنگ ته دشمن دی. او وروستۍ خبر دا چې ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکرین په سرخار کیف کې د دغه هیواد ولسمشر پیترو پوروشنکو سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو تر مخه واشنگټن د خپلې هغه تګلارې نه په شا کېدو ته نږدې ده چې له مخې د یوکرین په شرقي برخه کې د روس پلو یاغیانو پر ضد یوکرین ته د وسلو نه ورکول وو. دا مهال امریکا یوکرین سره یوازې غیر جنګي مرستې لکه په تیاره کې د لیدو چشمې او مواصلاتي سامان ورکوي، خو تېر ورځ د ولسمشر براک اوباما لخوا نومول شوی نوی امریکایي وزیر دفاع اشتن کارټر ویلي چې هغه یوکرین سره د جنگي سامان د مرستو په حق کې ده. د مشال خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو په اورنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې مو د مجید بابر نه تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه او د سیمې نه تازه حال واوري. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلي د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان باندې په تودي سره کار روان دی، خو تر سره کېدلو کې به یې وخت لګي. پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن غوښتنه کوي چې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې بدلون او یاد د قانون د غلط استعمال مخنیوي په کار دی. په پارلیمان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی مولانا ګوهر شاوای د صحت ماهرین وایي د ماشوم د پیدا کېدو نه پس ورته په سمدستي ډول د مور په شروع کول پکار دي چې ماشوم او مور د یو شمېر ناروغیو نه بچ کېدلی شي. دې لړ کې د یو سیمینار پر مهال ډاکټر عابد پانیزی ویل
اغاول استن اغاول واکسین چې کوم دی اغه دادی چې ودته د مور په ور شروع سي، د دې تر ټولو لوی فائدہ چې دا غو مور ته پخپل او مور ته ډیره زیاته ده.
د پښتونخوا سیمه او د نړۍ د یو شمېر نور ریپورتونو ترڅنګ به خوندوري سندري هم د خبرونه برخه وي. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې دا وخت پکې تاسو ته اولنې غړې سلام پښتونخوا وړاندې کوو. په سلام پښتونخوا کې اولنې څنګه مخبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان د یو اعلی پای غونډې مشري کړې ده. دا راځي په پارلیمان کې هم وینا کړې ده. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال رابع اکرم خان را سره د ټلیفون په لیکه ده. رابع جانې سحر مو په خیر ک دارته وای چې چودری نثار علی خان د دغه غونډې پر مهال او بیا په پارلیمان کې سویل دي.
ډیره مننه مناور شم. داخله چارو وزیر تیر ماښام د یو لاسټې غونډې مشري کړې ده. په دغه غونډه کې چودنثار علی خان دا خبره کړې ده چې د ماملود کم حل دے داغی لپاره د ټول ادارو ترمنځ د خرابې تو ضرورت دی. چودر نثار علی خان په دې موقع اول چې کم د ټلیفون د سیمونو تصدیق کول دي نو هغه به هم په خپل مقرره وخت کې کیږي، او دا مقرره وخت چې دی یو نوی ورځې دی، او په دې کې به د 1.3 میلیونه سیمونو تصدیق کیږي. په دې موقع چودر نثار علی خان متعلقه چارواکو ته هدایت وکړه چې زر تر زره دې د سیمونو تصدیق وکړی شي. د دې نه علاوه په دې غونډه کې چودر نثار علی خان د ایف آی اے چارواکو ته دا ہدایت وکړو چې ترهګرۍ مالی امداد کیسونو جج د هم واغستې شي، او دې سره سره د کم حواله هوندې په ذریعه د غیر قانوني رقم د منتقلې چې کم کیسونه دي په هغې دې نظر هم وساتل شي. د دې نه علاوه منوشه چودر نثار علی خان د اسلام آباد پولیسو ته محکمې ته هم دا ہدایت کړی دي چې د ښار د مهمو ودانو تنصیباتو سیکیورټي یو سروې دې هم وکړی شي، او د اسلام آباد د سیکیورټي دي کم انتظامات هغه نور هم مضبوط کړی شي.
ډېره مننه رابع اکرم خان. جی
چودر نثار علی خان چې کوم پالیسی بیان ورکړی وو په اسمبلۍ کې، نو د هغې په هکله چې دی چودر نثار علی خان تېره ورځ ویلي وو په اسمبلۍ کې چې ترهګرۍ مسله هوارولو کې هفتې میاشتې نه بلکې کلونه لګېدای شي. چودر نثار دا هم وویل چې وفاق او ثبوت سیکیورټي معاملو باندې د سیاست په څېر د ترهګرۍ مقابله چې د هغه کول دي، او د دوی په وینا چې وسله وال چېرته هم دي نو د هغې خلاف په کاروایي کېږي.
ډېر مننه رابع اکرم چې زمونږ اوریدونکو مو په تفصیل خبر کړل.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلي
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
د مشال ریډیو د نن زیارت یعنی پنځ سمبې د ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب چې په 9 ساعت خبرونو کې بلا بلا غړو کوي تاسو اوریدل شئ. ورزو د ریپورتونو سلسله ته په 1300 کلونو کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور ګنښ مر خلک وجل شوی او یا په جیلونو کې اچول شوی دي. په دې هواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي یاد د توهین رسالت قانون کې اصلاح وشي او یاد د دې د غلط استعمال مخنیوي وشي. په همدې حال کې قانوني چارو کارپوهان وای عدالتي نظام کې موجودو غلطیو هم د دې قانون غلط استعمال ته لار برابر کړی ده. بشیر غواخ په دې اړه د ریپورت لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو ځل بیا غکړې چې په 1993 مو کلنو کې رامنځته شوه مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي هغه قانون کې دی بدلون شي چې د غلط استعمال لوجې ګڼ خلک یا خو په جیلونو کې دی او یا هم په مقدمه چلیږي. د دې کمیشن پر ویب سټ د ورستۍ ورکړ شو شمیرو تر مخه په 2013 کال کې 55 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي وو. د دې قانون تر مخه هیڅوک نشي کولای چې د کوم مذهب په اړه بدې خبرې وکړي او یا د پیغمبر سپکاوي وکړي. د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال لړیو ته وویل چې قانون واضح نه دی نو ځکه هر څوک کولای شي بل کس د مذهب په سپکاوي تورن کړي.
قانون له شروع راهیسې غلط استعمالیږي. خلک یې شخصي دښمنیو کې د بدل اخیستو لپاره کاروي. دا اکثره د هغو خلکو خلاف کاریږي چې کمزوري دي. په ټولنه کې د زغم یا برداشت نشتوالی د دې سبب سوی چې په دې قانون کې د اصلاحاتو خبره هم ممکنه نه ده.
اسلام آباد کې د امنیتی څېړنو مرکز یا CRSS بیا په خپل ویب سټ لیکلی چې له 1990 کال څخه تر 2012 کال پورې 15 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور له عدالتونو بهر وجل شوې دي. په دوی کې د پاکستان د مذهبي اقلیتونو د چارو وزیر شهباز بټي او د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم شامل دي. بټي طالبانو د مذهب د سپکاوي او سلمان تاثیر خپل ساتونکي ممتاز قادری په همدغه تور وژه. قادری دا وخت په جیل کې دی. په پارلمنت کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې غړی مولانا گوهرشاه وای دوی به هیڅکله د قانون کې بدلون ونه کی او په خبره یې باید غلط استعمال بند شي.
دا یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک دی، عیسی علیه السلام مبارک دی، د موسی علیه رسول پیغمبرانو مبارک دی. دا فرق یعنی خبرې وی او عدالتي خبرې وی. اگر چې څو غلط استعمال یې جګړه غلط استعمال یې یا په سیاسي لحاظ خلق استعمال یې
هم د قانون لمخې باید غلط الزام لګونکو کسانو ته هم سزا ورکړل شي، خو پاکستان کې ځینو کیسونو کې د مذهب په سپکاوي تورن کسان له عدالتونو خوشي شوي، خو پر هغوی تور پورې کوونکو ته څه نه دی ویل شوي. د قانوني چارو په شهاب الدین خټک وایي د دې وجه د پاکستان عدالتي کمزوري دي.
عدالت کې خو دا کیسونه چې کوم خلک په کې بری کېږي د هغې لپاره مختلف وجوهات کېدای شي. یعنې که معمولي هم یو کیس کې شک وي نو قانون دا وایي چې هغې کې تاسو خلک بری کوئ.
سره د دې چې د پاکستان پر ناموس رسالت قانون د بشري حقوقو نړیوالو او پاکستاني ادارو وخت په وخت نیوکې کړي، خو د دې هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون مشره زهرا یوسف وایي په قانون کې د بدلون هیله یې نشته.
نه خو دا حکومت مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي قانون کې په بدلون راضي دی او نه هم تیر حکومت داسې څه وکړل. حکومتونه له مذهبي سختریزو ویریږي. د پیپلز ګوند تیر حکومت غوښتل چې د قانون کې اصلاح وکړي، خو دا خبرې حق مال ناممکنه سوې چې د مذهبي اقلیتونو وزیر مذهب ته د سپکاوي په تور ووژل سو.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې یا نهې په ورځ د پاکستان سنی تحریک غړو د اسلام آباد های کورټ مخې ته د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری په ملاتړ کې مظاهره وکړه. قادری ته په 2011 کال کې د مرګ سزا اورول شوې، خو لا هم پانسی شوې نه ده.
د پاکستان ناخ پریدونکې ډان روسپانې په یو لیکنه کې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د قاتل د معاملې په حواله یو لیکنه کړې ده. وایي په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختریزي دومره زیاته شوې چې د اسلام په نوم وژنو ته پکې بد نه ویل کېږي. د لیکنې مهمې برخې د هارون باچان اورو.
د ډان روسپانې پر پاڼه خبر شوې لیکنه کې راغلي، پر هغه ورځ چې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری عدالت ته راوړل شو، د هغه وکیلانو شمیر چې له لوموړي سره د همدردۍ ښکار کولو لپاره ټول شوي ول، حتی له هغو امنیتي اهلکارانو هم زیات وو چې د عدالت د حفاظت دنده ورته سپارل شوې وه. لیکنه وایي تر دې زیات ناوړه منظر بل کوم کېدای شي چې د هیواد د های کورټ د یو پخوانی جج په مشرۍ د وکیلانو یو تقاعد شوی جج د داسې یو کس چې خپل جرم یې منلی وي تر څنګ ولاړ ولیدل شي. د لیکنې تر مخه د یو قوم لپاره تر دې زیاته خایي د شرم بله خبره نه وي چې یو قاتل ته د اسلام د سپاهي خطاب په ورکولو سره د هغه د کړي عمل ستاینه وشي. د پاکستان د وکیلانو د هغه تحریک مخکخان چې پترس کې په هیواد کې جمهوری نظام بیا بحال شو، د یو قاتل د ملګرتیا لپاره د خپلو ملګرو د کار په نغندلو سره د مجرمانه غفلت مرتکب شول. لیکنه کاږي د اسلام آباد های کورټ څخه د پاسه دوه کلونه وخت لګوه تر څو د قادری د مرګ سزا پر خلاف اپیل د اوریدنې لپاره منظور کړي. د ترهګرۍ ضد عدالت هغه قاضي یا جج چې نوموړي ته د اعدام سزا ورولې وه د پاکستان پرېښودو ته اړ شو. لیکنه وایي دغه قاضي ژوند په خطر کې و او د پاکستان ریاست د هغه د امنیت خوندي کولو ذمهواري نشوای اخیستی. د ډان روسپانی په لیکنه کې راغلي، قادری د زندان له خپلې کوټې د هیواد نور وګړي هڅول چې د اسلام لپاره خلک ووجني. لیکنه وړاندې وایي په داسې حال کې چې ریاست د قادری په دوسیه کې خاص دلچسپي نه لري، ګرانه بریښي چې دغه کیس اورېدنه زر کومې نتیجې ته ورسي. داسې رپورټونه هم شته چې وایي د قادری د کیس فایلونه د لوی څارنوال یا اټورني جنرال له دفتره ورک شوي دي. خو د لیکنې تر مخه یوازې ویره نه ده چې لکه بلې پاکستاني قاضیان نشي کولی له قانون سره سمې پرېکړې وکړي، بلکې په ټولنه کې زیاتېدونکي مذهبي سختدریزي ده چې له وجې د اسلام په نوم وژنو غندنه نه کېږي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د اسلام آباد های کورټ د ممتاز قادری د کیس اورېدنه بیرته پیل کړې، په اړه پریکړه کول د قاضیانو لپاره یو امتحان دی.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا،
او د ټویټر پته ده VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د 2014 کال د جولای د میاشتې نه تر 2014 کال د سپتمبر میاشتې پورې 14 غیر ملکی دورې کړې دي چې پرې 9 کروڑ او 30 لک روپۍ لګښت شوې ده. په دې حق لا نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د نهه پورس په یو لیکلی شوی جواب کې سینټ ته د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د جولای میاشتې 2014 کال نه تر دسمبر میاشتې 2014 کال پورې وزیر اعظم شل غیر ملکی دورې کړې دي چې پکې د څلورو دورو په حق له د خرچ معلومات تر دې دمه د متعلقه ملکونو د سفارتي مشن نه نه دي ترلاسه شوی. د یادونې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د نړۍ د نورو ملکونو دورو په فهرست کې د سعودي عربستان د دورو ذکر نشته، خو د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د 2014 کال جولای میاشتې نه تر 2015 کال جنوري میاشتې پورې 15 غیر ملکی دورې کړې دي چې پکې څلور د سعودي عربستان، درې د چین، برتانیې او امریکې او دوه د ترکی دورونه علاوه یو یو د افغانستان، تاجکستان، ایران، بحرین، هند، سریلانکا، نیپال، تایلند، هالند او جرمنی دورې شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې نه، په 2014 کال کې 14 او د روان کال په جنوري میاشت کې یو د بحرین او دوه د سعودي عربستان دورې کړې دي. پخوانی سفیر او د خارجه چارو کارپو بیرستر زاهد سعید د وزیر اعظم دورو په حق لوایي چې نور ملکونو سره ښه تعلقات ساتلو لپاره داسې دورې ضروری وي.
نن سبا ډیپلوماسي چې دا صرف امبیسډرز ثرو نه کیږي، دا زمونږ چې پرایم منسټر دی دلته خلک راځي، بیا دی ورته ځي، په انټریکشن خو ضروری دی. خو دا ویزټ په پایپ لاین کوي، ولې چې انویټیشن ځي نو د هغوی چې سفیران دي هغوی کوشش کوي چې ویزټ وشي. بیلنس سونه پکار دی، دا خو د پرایم منسټر ڈسکریشن کې دی چې څنګه ضرورت یا وسی بزی. فرینډلی ویزټ خو ټول وخت نه کنه، ورکینګ ویزټ سی. نن سبا ڈپلومیسی کې ہیڈ آف گورنمنٹ زیات رول دے.
خود سیاسی چارو کارپو ایمل خټک وای چې په دومره لږ موده کې دومره زیات غیر ملکی دورې ته پاکستان په ګټه نه بلکې په قومي خزانه بوج دی.
تما صدای کې چې مونږ ژوند کوو نو پاکستان په تنهایی کې ژوند نشي تیرولی، هغه مجبورن د نورو ملکونو سره تعلق ساتي. ولې بدقسمتۍ نه تقریبا 25 دورې زمونږ موجوده وزیر اعظم د نورو ملکونو کړې دي. په دې کې به ډېرې کمې دورې داسې وي چې هغې په نتیجه کې قوم ته څه غټې ګټې یا اقتصادي یا سیاسي ترلاسه شوې وي. د یو غریب ملک په حیثیت باندې زمونږ حکمرانان پاره نه دورې کوي، نو پکار ده چې هغه د کفایتوارۍ نه کار واخلي. زما په خیال باندې دومره دورو ضرورت خو نو دا واقعي کې
یاد دیوی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې د هغه وخت وزیر اعظم راجه پرویز اشرف په 9 میاشتو کې شپږ او دغه شان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 4 کالو او قریبا 3 میاشتو کې ولس غیر ملکی دورې کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو
بالا انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې هو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
نن د زیارت ورځ ده او د روانې غړی په اخیری برخه کې به تاسو ته د تاریخ پاڼه خبرونه هم وړاندې کوو، خو د دې غړی ریپورتونو ته پام وکړئ. په زیاتره پښتنو کورنیو کې د ماشوم د پیدا کېدو وروسته هغه ته در دریو یا څلور ورځو پورې د مور شیده یا پین ورکول کیږي، خو ډاکټران وایي که چیرې ماشومانو ته د پیدایش نه وروسته په لومړي ساعت کې د مور پی شروع نکړل شي، هغه ماشوم او مور یې له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېدلی شي. په کوټه کې په همدې اکلا د نیوټریشن سیل بلوچستان لخوا یو غونډه شوې چې زموږ همکار خدای نور ناصر یې په اړه تفصیل راکوي.
په دې غونډه کې یو شمېر ډاکترانو ګډونوالو ته د مور د شیدو د ګټو په هکله معلومات ورکړل او ویې ویل ماشومانو ته ګرانبیه بازاري شیدې ورکول د مور د شیدو نعمل بدل کله هم کېدلی نسی. تر دې غونډې وروسته یو ګډونوال ډاکټر عابد پانیزی له مشال سره په خبرو کې وویل کله چې یو ماشوم دې نړۍ ته راځي نو تر راتګ له مخه یا بېخي زیاتې ناروغۍ انتظار کوي، خو که په لومړي ساعت کې د مور شیدې ورکړل سي له دې ټولو ناروغیو څخه بچ کېدلی سي.
څرنګه چې کښنۍ ودې دنیا ته اوله واره راسي تر ټولو
مخه ډیر زیات ناجوړیانی ناروغیانی جرسومه او جراثیم د په انتظار وي چې هغه په د باندې عمله وکي او د مختلف ناجوړیانو سره مخامخ کی. نو هغه اول کم چې موږ انټي باډیز ورته وایي هغه اول ستن هغه اول واکسین چې کم دی هغه دادی چې ودته د مور په ور شروع سي. د دې تر ټولو لوی فائدہ چې دا هغه مور ته پخپل او مور ته ډیر زیات ده.
د ډاکټر عابد پانیزی په خبره ماشوم ته په لومړي ساعت کې د مور شری ور شروع کول نه یوازې د ماشوم د ښه صحت لپاره بلکې د مور د صحت لپاره هم تر ټولو ښه درمل دی. ډاکټر پانیزی زیاتوي کچېرې په همدې عمل وکړل سينو تر ماشوم زیږیدنې وروسته د میندو د مړینې کچه تر ډیره ځایه راټیټېدلی سي.
وسواته پنځوس مندې چې دی هغه د وینې له تګه څخه د اولاد د پیدا کېدو په عمل په دوران کې یا تر سلویشت مشي سلویشتي ورته وایي په هغه کې هغه د دې ته د مرګ سره مخامخ سي. نو که دا کوچنی ته اول واره څنګه فورن بعد د پیدایش بعد شوبې او شروع کړي نو به هغه وینه نه ځي او ډېر ګڼ شمېر مندې به له مرګ له خولې څخه راوګرځي.
په دې غونډه کې ګډونوالو ډاکټرانو ویل د بازاري شیدو په ډبو باندې جوړ شوی د ښکلو او صحتمند ماشومانو عکسونه لګول یوازې د دې لپاره وي چې میندې پرې غرت کړي چې د دوی په خبره د بازار تر هر څومره ګرانبیه شیدو د مور خپلې شیدې د ماشومانو لپاره څو چند زیاتې ګټورې دي.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اولنۍ غړې ده د نه ساعت خبرونه او د دې ترتیب د سبا چې په دې کې مونږ تاسو ته د سیمه تازه حال درکو خولي ریپورتونه معلوماتي او خبري تاسو اوریدل شئ خوندور سندرې هم د دې برخه ده. نو راځي چې د نغمې په غو کې د سندره واورو. د نغمې په غږ کې دغه کلام مو اورېده. مشال ریډیو ته غوږی د سهار 9:30 بجې شوې. مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد اوږدمهاله جګړې لپاره سیاسي یووالی د وخت ضرورت دی. تېر ورځ په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال چودري نثار علي خان په اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې د سند صوبې په شکارپور کې په یو جماعت په هغه ځانمرګي برید چې په کې 25 کسان وژل شوي وو سیاست نه دی پکار. پاکستانی چارواکی وایي چې تېر ورځ د بلوچستان په پښتون آباد سیمه کې دوه موټر سایکل سور وسلوالو د کوډیو د یو ټیم حفاظت کوونکي پولیس والا پټه زور چلی دی. د پاکستان پوځ وایي پرون یو افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 15 ویشت وسلوال وچلي دي. د فاټا سیکریټ د تعلیم د څانګې ډایرکټر عباس خان مشالی دوی پرون ویلي چې د شمالي وزیرستان د کالجونو د کوونکو ته به د هغوی کلنۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت ورکول کېږي. په جلال آباد کې تیره شپه د 8 بجو خواته 14 شوه چې یو وس پولیس او یو لاروی ټپیان کړل. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس په همکارۍ کې کار وکړ. ولسمشر اشرف غنی پرون په لغمان کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو له خپلو خپلوانو سره د لیدو پر مهال له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړه او څرګنده کړه چې د سم امنیت لپاره د ولس همکاري شرط ده. د افغانستان د صحت وزیر وایي چې هر کال نږدې 14,000 افغانان د کینسر یا سرطان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. امریکایي امنیتي چارواکو پخلی کړی دی چې د تیر کال په وروستیو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد متحده عرب اماراتو په جنګي هوایي مشن کې برخه اخیستل پس داخلي بند کړي وو. د اردن یو پایلټ نیول شوی و. ټاکل شوی ده چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کی د یوکرین په سر خارکیف کې د دغه هیواد ملت مشر پوتین پوروشنکو سره ملاقات کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د مجید بابر ناد دی غړي د خبرونو لنډیز واوري. د اوس په مخړه چې د پاکستان کورونه ورسپانو خپل اداريو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد نه زمون خبريال سراج زهير د دغه اداريو ځنی مهم ټکی را لېګلې دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري په پاکستان کې په اسکولونو حمله باندې لیکلي او وایي چې ملک دښمن خلک لګیا دي د دې خوري بچي لته روس سره مخ کوي او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د حملو وروسته ترهګرو اوس ته سند مخه کړی ده چې پترس کې یې په کراچۍ کې د نهې په سهار په یو اسکول باندې لاسي بم حمله وکړه. د اداري په وینا چې په دغه موقع د ترهګرو لخوا پریښودې شو او په پمپلیټونو کې لیکل شوی وو چې دا د دوی د ملګرو د پانسیانو ردیعمل دی. اداري زیاتوي ترهګرو تا معلومه ده چې تعلیم څومره لوی دولت او وسله ده او دوی دا قام لذي لري ساتل غواړي ځکه چې کوم قام تعلیم ونکړي له هغه د شعور او پوهې لار ورکشي. اداریا اخري کې لیکي چې ترهګر په تعلیمي ادارو کې یره ترخه خوروي چې دارنګ دا ادارې شاړې پاتې شي. باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د اسکولونو او تعلیمي ادارو تحفظ باور کړي او د دې لپاره یو کوټلې منصوبه جوړ کړي. بل په لو د پیښور نخ پریدون کې مشرق رسپانه خپلې اداریې کې وایي چې د پاکستان چین تجارتی شاهراه روټ بدلولو خلاف مخالف ډلې د سند بایکاټ وکړو او وی ویل چې دا د خیبر پختونخوا بلوچستان او د پنجاب د جنوبي اضلاع سره زیاتې دي ځکه چې د دې لارې سره به دغه سیمو کې ترقی راغلې وا او بل دا چې نوې لار د زړې نه زر کیلومتر اوږده هم ده. ادارې مخکې لیکي چې د دې نوړاندې د حکومت مرستیال ګوند جمعیت علماء اسلام هم د حکومت نه د تجارتي شاهراه بدلولو لړکی تپوس پختنه کړې ده او په قومي اسمبلی کې یې احتجاج هم جمع کړي. خو د دې باوجود د مرکز حکومت ټوله توجه پنجاب ته ده او په نور ملک یې هیڅ کار نشته. اداریا اخر کې لیکي چې د پنجاب لاهور خار کې د موټروي په صورت کې سړک شته کوم چې د نورو خارونو سره تړلې دي. خو خیبر پختونخوا کې د پاک چین شاهراه جوړېدو سره به د ډېره اسماعیل خان نه تر حسن عبدال پورې او د غرنګ د جنوبي پنجاب او بلوچستان ځینې ضلعو پورې دا سړک تیرېدو چې ورسره به دلته ترقی او خوشحالي راغلې وه. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د صوبې ټول سیاسي ګوندونه دي یو موټی او یو آواز شي او د دې مقصد دپاره د څه قسمه قربانی نه هم ډډو نکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه حکومت تواک ورکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي وکړي. د لړکې مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف نوې قامي اکشن پلان اعلان کړو چې په اولو ورځو کې ور باندې ډېر په توندۍ سره کار شروع شو. خوډان ورځپاڼه لیکي چې دغه عمل اوس څه شوی ښکاري. ورځپاڼه زیاتوي چې سیاسي او پوځي مشران به د دې سره اتفاق نه کوي او وایي به چې تاسو د حکومتي او پوځي چارواکو همروزه بیانونه وګورئ او ځای پر ځای د معلوماتو په بنیاد عملیات هم دوام لري. خو ورځپاڼه لیکي چې یو څو تنه وسلوال نیول او یا د هغوی ځینې مرکزونه تباه کول کومه لویه خبره نه ده، بلکې د حکومت له اړخه داسې کومه ستراتیژي په نظر نه راځي چې نه یوازې په موجوده وخت کې د وسلوالو او سخدریزو نوغې اوباسي، بلکې په راتلونکي وخت کې هم نوې کول د وسلوالو فعالیتونو اړخته د تللو نه منې کړي. دان ورځپاڼه لیکي چې اوس هم وخت تللی نه دی او د ملک نه د ترهګرۍ او سخدریزۍ لپاره اوس هم حکومت ګامونه د پورته کولو وخت لري، خو که د دې نه هم ګټه پورته نه کړی شوه نو دا هیواد په ممکنه ډول د پېښور د سکول نه هم د لویو پیښو سره مخ کېدلی شي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې حق لخ په مقاله کې لیکي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تیار شوی قومي اکشن پلان پاکستان کې امن پر ځای کولی شي، خو دا به وخت غواړي. د ورځپاڼې په وینا د دې پلان ځینې برخې هم د اوس روان دي عملي کیږي، چې پکې په پنجاب کې په زرګونو مدرسو رجستریشن شوی دی. د یادونې وړ ده چې د پنجاب په مدرسو کې زیاتره داسې دي چې د خپل مالی امداد په ډاګه کولو نه ډډه کوي او تر شا یې ځینې سیاسي قوتونه هم ولاړ دي چې په انتخاباتو کې پورا اثر رسوخ لري. ورځپاڼه لیکي چې د دغه قومي اکشن پلان لاندې یوازې په پنجاب صوبه کې 350 بهرنیان نیول شوي چې زیاتره یې افغانان دي او د کډوالۍ رجستریشن نه لري، خو دا شمیرې ښایي چې دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی. او که څه هم ټول افغان کډوال یا بهرنیان ورانکاري نه دي، خو رجستریشن یې ضروري دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته غوږی، امریکا د اردن سره د هر راز پوځي مرستو ژمنه وکړه چې دا راز د اسلامي دولت وسلوال ډلې خلاف کاروي وکړي. د امریکا د مشرانو په جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ویلي هیله لري چې د اردن سره د پوځي مرستو سلسله به بغیر له ځنډه کانګرس منظور کړي. تفصیل د احمد شبر رپورت کې.
د اسلامي دولت د یاخي ډلې له لوري د اردني پیلوټ ماس کاساسبل سوځولو وروسته نړیوالو پراخ عکس العمل څرګند کړ. یو شمیر هیوادو دا پیشه وغندله او ځینو د غندلو ترڅنګ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد له مبارزې سره د مرستې خبره وکړه. د امریکا اساسو جرګه غواړي چې هغه لایحه تصویب کړي چې له مخې د اردن له لوري د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ځپلو لپاره له اردن سره هر راز پوځي مرسته کیږي. د ډیموکرات ګوند سناتور جو منچن وای د اردن پاچا دوهم عبدالله چې له داعش سره د مبارزې لپاره هر ډول پوځي امکانات او تجهیزات غواړي باید ورکړل شي. د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم ورته خبره کړې ده. د ویلې دي چې هیله لري چې کانګرس ژر تر ژره هغه لایحه تصویب کړي چې په کې له اردن سره د پوځي مرستو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی اشتون کارتر وویل په عراق او سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد مبارزه دوام وکړي. کارتر د چهارشنبه پر ورځ د امریکا مشرانو جرګې ته د خبرو پر مهال وویل هر ډول چې کیږي د اسلامي دولت یاخي ډله باید له ماتې سره مخامخ شي. په عراق کې چې کوم ځواکونه دوی ته شکست ورکوي هغه د عراق امنیتي ځواکونه دي. زموږ بیا ستراتیژي دا ده چې هغوی تقویه کړو څو دا وړتیا پیدا کړي. د سوریه لور ته موږ هڅه کوو چې داسې ځواکونه چمتو کړو چې دوی له ماتې سره مخامخ کړي، چې دا به د سوریه د منځلارو ځواکونو او سیمه ییزو ځواکونو یو ترکیب وي. له اردن سره د هر راس پوځي مرستو د چمتووالي خبره وروسته تر دې په امریکا کې یاد شوه چې د امان حکومت د معاذ کساس بل سوځولو وروسته دوه مشکوک ترورستان اعدام کړل. په دغو کې یوه ساجده ریشاوي وه چې داعش د معاذ په بدل کې د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د وژل شوي اردني پیلوټ پلار صافي کساسی به د اردن پر حکومت شغ وکړ چې د ده د سوی غچ واخلي.
اولا انا احتسب معاذ عند الله شهيدا ان شاء الله.
لومړی خو زه معاس د خدای د لارې شهید کړم. ان شاء الله له شو خلکو شهیدانو او پیغمبرانو سره به په جنت کې وي که خدای کول. خدای دې صبر راکړي. له خدای مرسته غواړم او د اردن د حکومت څخه غواړم چې د معاس د وینې انتقام
واخلي.
له اردن څخه بهر د بیلابیلو هیوادو مشرانو د معاس کساسی به پر سوځولو خواشینی څرګنده کړې ده او دا یو ناوړه اقدام بللی دی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سربیره د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د پیشه غندلې او ویلې دي چې زموږ مرستې به د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو لپاره دوام وکړي. د فلسطین اداري مشر محمود عباس د اردن د حکومت او خلکو په غم کې ځان شریک کړلی او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ایران هم د اسلامي دولت ډلې په څیر د سیمې او نړۍ لپاره خطرناکه بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اردنی پیلوټ ژوندۍ سوځول غندلی او دا یې د نه منلو وړ بللی دی. اوس په معلومه شي چې اردن د اسلامي دولت له ډلې څه ډول غچ اخلي. په تېره بیا چې د سیمې او نړۍ پیاوړي هیوادونه هم څنګ ته درېدلی دي.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2013 14,500 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږې د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر آشتن کارتر وای که چېرته کانګرس د تا د باور رای ورکړه دی به ښایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په پروګرام له سره غور کوي. د افغانستان حکومت د دې نه وړاندې د امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د خپلو ټولو پوځیانو د وتلو پلان له شرایطو سره سم برابر کړي. د آشتن کارتر د څرګندونو تفصیل د احمد شیبر نورو.
د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی آشتن کارتر په واشنگتن کې سنا ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر بارک اوباما د پلان تایید کوي، خو که چیرته اړتیا وه دی به پر دې پلان بیا هم غور وکړي. آشتن کارتر بارک اوباما دفاع وزارت ته نومولی دی. د تیره ورځ په واشنگتن کې سناتورانو ته د خپل کار د ترشح کولو پر مهال وویل ولسمشر یو پلان لري، زه د دې پلان ملاتړ کوم، خو دا باید ووایم چې دا یو پلان دی. آشتن کارتر بیا زیاته کړه که چیرته زه کانګرس د دفاع وزیر په توګه تایید کړم او بیا د وخت په تیریدو دې ته اړتیا پیدا شوه چې دا پلان بدل کړو، نو هغه وخت به زه د دغه تغییر وړاندیز ولسمشر ته وکړم. ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر اخیره ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو آشتن کارتر وویل که چیرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو و بیا به پر دې پلان بیرته غور وکړو. نږدې 1,600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دي. د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی وزیر سنا ته د خبرو پر مهال دا خبره هم وکړه چې د اسلامي دولت ډله شایي هڅه وکړي چې په افغانستان کې نفوذ پیدا کړي او په دې اړه به له خپلو متحدانو سره امریکا ګډ کار وکړي څو د دې ډلې د پراختیا مخه په افغانستان کې ونیول شي. آشتن کارتر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د هلو ځلو د مخنیوي او د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسیدو په اړه خپل پلان سناتورانو ته تشریح کړ. که چیرته 6 کارتر کانګرس د دفاع وزیر په توګه تایید کړي، دا به د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د دفاع څلورم وزیر وي. آشتن کارتر د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پاتې شوی او د په پوهنتون کې فزیک او د منځنیو پیړیو تاریخ لوستی او بیا یې په نظري فزیک کې په آکسفورډ پوهنتون کې ډاکټري اخیستی ده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا دا چې په دې کې د ریپورټونو ترڅنګ تاسو لپاره مونږه خوندوري سندرې هم شامل کړي دي، نو دا وخت ترته د برېښنا امیل په غو کې د سولې د سندره وړاندې کوو.
ਸਾਰਾ ਮਸਤੀ ਕਰ ਜੁੜੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ ਖਬਰ ਸਮਝੇ
سولې د خولي پیغام سندره مو د برېښنا امیل په غږ کې اوریدله. د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو اولنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته غوږی. د سلام پښتونخوا په دې غړې کې تاسو ته د سندرو ترڅنګ ځنې ریپورتونه هم وړاندې کوو. ساينس پوهان وايي په نړۍ کې د سرطان یا کانسر په دریو کې یو برخه د ژوند د تیرولو د طریقو او پاتې دوه نورې برخې په وجود کې د بدلونونو لوجې پیخیږي. دا خبره د سرطان یعنی کانسر د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه د ساينس په نوم مجلې کې خپره شوې ده چې په اړه یې په امیر ساحل معلومات راکوي.
هر کال د فبروري څلورمه د سرطان ناروغي نړیواله ورځ وي. د دې ورځې موخه په خلکو کې د سرطان یا کانسر په اړه پوهاوی پیدا کول وي. په نړیواله مجله ساينس کې د ساينس پوهانو یو څېړنه خبره شوې ده. په څېړنه کې راغلي چې په نړۍ کې د سرطان له درو څخه یو د ژوند کولو طریقو او پاتې نورې په وجود کې د بدلونونو له کبله کیږي. په بل معنا ساينس پوهان وايي په خلکو کې د سرطان ناروغي پیدا کېدو 40% لاملونه د غیر صحتمندانه ژوند تیرولو له کبله کیږي. په څېړنه کې ساينس پوهان وايي پاتې 80% سرطانونه یا کینسرونه د بدبختۍ یا بدقسمتۍ له کبله کیږي او د دې تر شا د ژوند غیر صحتمندانه طریقې نه وي، بلکې هڅې په وجود کې د بدلونونو له کبله خلک په دې رنج اخته شي. په برتانیا کې د سرطان څېړنیز اداره وايي که خلک د روغتیا یا صحت له اصولو سره سم ژوند وکړي نو پکې د سرطان چانس ډیر کمیدای شي. د مثال په توګه په امریکا کې دا وخت د سرطان په مریضانو کې شاوخوا 5% د سږو سرطان لري او شاوخوا 0.5% د مغزو کینسر لري. د ساينس پوهانو په خبره د سږو سرطان زیاتې پیښې د سیګریټ څخلو له کبله ثبتېږي، خو ډاکتران دا هم وایي چې که څه هم د انسان د هاضمې نظام ته د مغزو پرتله زیات سهرجن شیان داخليږي، خو د وړې کولمې سرطان د مغزو له کینسره درې چنده کم وي. په بله معنی خلک خواړه خوري او خواړه له وجوده د باندې تیاریږي، نو ځکه د هاضمې نظام تر ټولو مخکې په خوړو کې د زهرجنو شیانو ښکار کیږي، خو د دې باوجود د مغزو رسولۍ زیاتې کیږي. نو ساينس پوهان دا هم وایي چې دا ډول خلک په وجود کې د بدلونونو له کبله د مغزو په سرطان اخته کیږي چې یوازې بدقسمتي ده. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون ډاکترانو تر څېړنې وروسته ویلي د سیګریټو څښلو له کبله د سږو سرطان زیاتې پیښې ثبتېږي. همداراز د لویې کولمې او مقعد سرطان د خرابو غذاګانو له خوړلو سره کیږي. دوی زیاتوي د ژوند کولو طریقې که سمې شي نو د سرطان پیښې کمېدای شي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو السلام علیکم.
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکو د تیر یو کال په موده کې د خپلو لاسته راوړنو او نیمګړتیاو په اړه د یو مطبوعاتي کانفرنس په نتیجه کې خپل کاري ریپورت وړاندې کړی دی. په دې هکله تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د روغتیا په برخه کې دغه مطبوعاتي کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت د رسنیو په دفتر کې ترسره شو چې د عامه روغتیا رئیس پکې د تیر یو کال په دوران کې لاسته راوړنې د یو پریزنټیشن په بڼه د خبریالانو او یو شمیر مدني فعالانو په وړاندې وښودلې. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال په لویو لاسته راوړنو کې د ختیځ زون په کچه د هغه زربستریز روغتون یادونه وکړه چې په 200 جریب ځمکه باندې د جوړېدو چارې پیل شوی دي.
موږ په هغه حوزه کې تر اوسه پورې حوزوي روغتونونه درلود. د یو کال په جریان کې 200 جریب ځمکه د ولایت مقام په همکارۍ ترلاسه د هغې د چار دیوالۍ چارې انشاءالله بشپړې شوې دي او د 1900 نوي مالي کال په بودیجه کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجه کمیسیون په همکارۍ باندې بودیجه منظور شوه. د درسنګ په داخل د روغتون کې موږ د لابراتوار په بخش کې پی سي آر الیسا سیټ سکن ماشین راوړی دي. د عاجل یو ډیره مجهزه خونه جوړه کړې ده. د جنرال آی سی یو داسې یو خونه انشاءالله جوړه کړې سره روانه شلو کې به فعالیت باندې شروع کړي چې هغه د دې سیمې په کچه انشاءالله ساری به ولري.
ډاکټر نجیب وایي سره له دې چې په لرو پرتو ولسوالیو کې د روغتیايي کلینیکونو په برخه کې ستونزې لري خو هڅه کوي چې اواری کړي.
ولسوالۍ په کچه د ټولو روغتیايي مراکزو خپل مشکلات هم درک کړي دي. سم د سکل بجریان کې حل کړل هم د تجهیزاتو او هم د غوډې تعمیراتو په بخش کې او سبا ان شاء الله پر روانو کلونو کې حل کو.
نو موړې وایي چې د تیرو کلونو پر تل سکل د مور او ماشوم د مړینې کچه تر ډیره حد راکم شوې ده. ډاکټر نجیب کامول د پښتورګو د هغه روغتون یادونه هم وکړه چې د پاکستان د حکومت په مرسته د ودانۍ چارې 95% بشپړې شوې او په راتلونکو 100 میاشتو کې به یې د تجهیزاتو د پوره کولو هڅې وکړي. نوموړی وایي چې په تیرو 11 میاشتو کې تر 60 ټنو پورې بې کیفیته درمل او غذایي مواد نیولي او له منځه یې وړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګیئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې پاکستان له 15 دیرشو کلونو راهیسې د جنگونو سره مخ شوی دی او موجوده حالاتو کې هم د هیواد دننه یو جنگ روان دی، خو د دې باوجود د جنگي حالات لپاره روزل شوي خبریالان نه لري. د دې مقالې غټ ټکی د ګلیا ازناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د جنگ په حالاتو کې د روزل شوو خبریالانو د ذمہوارو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼه په دې اړه په پاکستان او په سیمه کې د شوو جنگونو تاریخي پس منظر وړاندې کړې. ورځپاڼه وایي پاکستان له تیرو 15 کالو راهیسې جنگ سره مخامخ دی. په 1999 او 2000 کې په افغانستان شوروي اتحاد یرغر وکړو. په هغه وخت کې د شورویانو خلاف جهاد لپاره مذهبي مشرانو په خلکو غږ وکړو. د دې په جواب کې جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام نه یوازې په جهاد کې برخه واخیسته، بلکې د بهرنیو مقاصدو لپاره یې هم کار وکړو. د امریکا استخباراتي ادارې CIA د ډالرو په مرسته جهادیان برتی کړل، جدید وسلې ورکړې او له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو نظام یې هم جوړ کړو. د دې ترڅنګ په ټوله خیبر پختونخوا کې د روزنې کیمپونه جوړ کړل. ورسپانه جتبی دا جهاد تر لسو کالو پوری وو چې ټوله سیاسي او مذهبي فضای یکسره بدل کړه. ورسپانه وای په دې جهاد کې د پاکستان مهم رسنو خپل خبریالان نو وستولي چې له هغه ځای څخه ریپورټینګ یا خبرونه راټول کړي. په دې کې یو څو خبریالان چې د امریکا او مغربي رسنو سره کار کوي افغانستان ته تللی وو. ورسپانه وای په 1997 کې د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسي ترلاسه کولو په مخه د طالبانو د شمالي اتحاد پر ضد جنگ او بلې غړې ته د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي فوجیانو پر ضد جګړه د جهاد په نامه ترسره شوه. په دې کې ټول غیر ریاستي عناصر ککړ وو چې د ریاست ورته پوره مرسته ترلاسه وه. دغه جګړې 12 کاله دوام درلودو. د کارګل په جنگ کې د پاکستان رسنو خپل ځان لري وساتلو. د دې جګړې په اړه د مهمو میډیا خبريالانو خبرونه نه ورکول او نه هم د غزای ته ورغلي وو. د پاکستان رسنو ټوله تکیه په غیر ملکی خبری اژانسونو وه. ورسمنه په دې تسلسل کې په امریکا د 11 سپتمبر ترهګریز بریدون وروسته د دویمې افغان جګړې کې د پاکستان د رسنو کردار ته کتنه کړي. دې جګړې چې 14 کاله جاری وه د پاکستان مهمو رسنو له فاصلې نه په محتاط طریقې سره رپورټینګ کاوه. یو ځل بیا د پاکستاني رسنو زیاته تکیه په غیر ملکی خبری اژانسونو وه. نو د ورسمانی په خبره له 13-15 کالو د جنگ په تھیټر کې د پاکستان رسنو خبریالان ونه روزول چې د جنگ په اړه رپورټینګ وکړي. همدغه وجه ده چې په 2015 کال کې دغه جنگ د پاکستان په دورشل راغلی. نو د هیواد سره د جنگ په اړه روزل شوی خبریالان نه وو. کدی شوم دغه وجوه چې په 13 کالو کې یو شمیر خبريالان وژل شول او دا هیواد د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای هم وګرځیدلو. ورسپنلی کې چې په سین صوبه کې د سیاسي ګوندونو وسلوالو څنګه ترمن جګړو کې یو شمیر خبريالان قرباني شول. همدارس په بلوچستان کې د ملت پالو په جګړو کې خبريالان وژل شوي. په حقیقت کې ټول پاکستان د جنگ په حالت کې دی او هر یو خبريال په دې کې پرته ل خپل بیت یا ځنګړي حدودو د جنگ خبريال دی. ورسپانه وای باید د میډیا ټولې ادارې خپل خبريالانو ته د جنگ په حالاتو کې د رپورټینګ کولو روزنه ورکړي او دا غشان حالاتو کې د رپورټینګ پر اصول یې خبر کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلي
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د سلام پښتونخوا دا غړی په دې سر ترسيږي. په اخري برخه کې درته د سردار علي ټکر په غږ کې دا سندره اورو.
زما وطن دلالونو خزانه زما سارا ترقی دی تورو نشانه زما زما وطن زما وطن دلالونو خزانه زما سارا ترقی دی تورو نشانه زما سارا ترقی دی تورو نشانه زما شانو شوکت سکلم چھوارو سارے سب مالا دولت سکلم کرم پوینه مستان زما اے زما وطن دلالونو خزانه زما اے زما وطن اے زما وطن دلالونو خزانه زما سارا ترقی دی دترو نشانه زما سارا ترقی دی دترو